واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د لوی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوی حبت الله اخونزاده ته په منسوب وینا کې د طالبانو په منځ کې د اختلافات یادونه شوې او همداشان د اختلافات په حل ټینګار شوې ده د طالبانو د حکومت د ملي رادیو تلویزیون مرسیال هدایت الله هدایت د اخونزاده دا وینا په ایکس باندې کې خبره کړې ده طالبانو ویلي دي چې مشر په قندهار کې په ایدګاه کې دا خبرې کړې دي هغه په وینا کې په وار وار ټینګار کړی دی چې اختلافات ورک کړي داخلي او خارجي اختلافات ختم کړي روغه جوړه وکړي دښمنۍ په دوستۍ بدل کړي مولا حبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې په نظام کې دننه او د باندې په اتحاد او اتفاق دومره ټینګار کړی دی چې ویلي دي متفق شي په اتفاق ماده مشر معذور کړي خو زه به اتفاقی نه غواړم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د تحلیل او سار کمیټې هم سو میاشتې مخکې په راپورټ کې ویلي و چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات موجود دي مګر ذبیح الله مجاهد هماغه وخت دا راپورټ رد کړی و په دې حق لنور تفصیل په پښتو voa.com کې ولولې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل شپږ پنځوسمه غونډه د جون په 13مه شروع کوي په دې غونډه کې د افغانستان په بشري وضعیت هم بحث کیږي د افغانستان د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت دغه راپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پانه کې خپور شوه او طالبان په کې د خزو او جنکو انساني کرامت ته سپکاوی محرومیت او په تبعیض او تفکیک تورن شوی دی د بشري حقوقو د سارد سازمان د خزو د برخې مرسیال هیدر بار ویل دي چې د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د حضور لامل د غونډې د اجنډا نه د خزو د حقوقو او د بشري حقوقو موضوعګانې استل شوې دي هیدر بار وایي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د طالبانو د حضور په خاطر د خزو د حقوقو موضوع د غونډې د اجنډا نه وایستل شو هیدر بار وایي دي چې ملګرو ملتونو په داسې یو وخت کې د پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو راپورټ ورکونکي ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل راپورټ وړاندې کوي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي نرګس محمدي مدافع وکیل د جون په 13مه ویل دي چې د ایران حکومت دغه ایرانی مبارزه د رژیم په ضد د تبلیغاتو په تور د یو کال بند په سزا محکومه کړی ده نرګس محمدي د 2023 کال راهیسې په ایران کې د جبري حجاب او د اعدام د سزا سره د مخالفت لکبله نیول شوی او بندي ده د ایران مطبوعاتو د سیشن به پورز د جون په 13مه خبر ورکړ چې د دې هیواد په شمالي خار رشت کې په یو روغتون کې اور لګیدل دي نه ناروغان په کمره شوې دي د ایران دولتي آژانس صدا و سیما خبر ورکړی دی چې اور د رشت خار د قائم پنوم روغتون کې د دوشنبه په ورځ لګیدل دي اور اوس قابو شوه ده او د دولت د معلوماتو لپاره پرچین روان دي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي د امریکا د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې دوه جمهوری غوښتونکو سناتورانو د هیواد په جنوبی سرحد کې د امنیت په حق له اندېښنې سرګندې کړې او د دې ترڅنګ د کورنی امنیت نه غوښتل چې د هغو څو تنو تاجکستاني ادباو د نیول کېدو په حق له نور معلومات هم ورکړي چې د جنوبی سرحد لالارې امریکا ته اوښتدي او ګمان کوي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې سره لار لري د خبر تفصیل ته ساسی پام را آرام
د سنا په مجلس کې د قضایا کمیټې غړي لینزی ګراهم او د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې غړي سناتور ایونت پال د شنبه د جون په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د همدې تیرې جمعې په ورځ د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس نه د معلوماتو غوښتنه کړې د سناتورانو د کورنی امنیت وزیر ته په لیک کې ویلي چې د نیول شو او افرادو په حق له تفصیلي معلوماتو ورکول مهم دي ځکه چې دا معلومات ورته د هغو غواخونو په کوټه کولو کې مرسته کوي چې د متحده ایالاتو سرحدي امنیت او ملي امنیت ته متوجي دي د سناتورانو همدارنګه په لیک کې ټینګار کړی چې د غواخونو په ګټه کېدل د هغو کمزوریو کمولو کې مرسته کوي چې د متحده ایالاتو سرحدي امنیت او کورنی امنیت موضوعاتو پورې تړاو لري. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د سعودي عربستان مقاماتو د جون په ولسمه خبر ورکړ چې د ګرمۍ لکبله د مکه مکرمه په کار کې لسګونه زائرین مړه شوي دي. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې رپورت ورکړی دی چې د مکه په خار کې په ځانګړي ډول د کعبې په شاوخوا کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 1.5 درجو ته رسیدلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د غونډې نمخې وویل چې د دوی هیوادونه به د امریکا د بندیزونو سره په ګډه مقابله وکړي. پوتین په داسې حال کې شمالي کوریا ته په دوه ورځني سفر ورغلی دی چې روسیې او شمالي کوریا خپل اتحاد پیاوړی کړی دی. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي اموس هوچستن د جون په 13مه د لبنان د حزب الله او د اسرائیلي قواو ترمنځ د پولې په غاړو کې د ډزو د تبادلې د سمدستي بندیدو غږ کړي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن دغه خاص استازي د لبنان پایتخت بیروت ته د سفر په وخت کې ویلي دي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ خړه د ډېرې مودې راهیسې روانه ده او دا د ټولو په ګټه ده چې دغه مسله فوري په ډیپلوماټیک طریقه حل کړي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوه کشتیو په ډوبېدو کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردی پناهغښتونکو کې تلف شوې دي. د جرمني یوې خیریه مؤسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې په دې پیخه کې د یو ولسو کسانو مړي دوبونه ایستل شوی او یو 50 نور ژغورل شوی دي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. یو ورځ وروسته له هغه چې طالبانو د روان جون میاشتې پر دیر شمه د افغانستان په اړه د دوی په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون اعلان وکړ. طالبانو وویل چې په دغه غونډه کې د دوی ګډون د غونډې د اجنډا د موارد سره مشروط دي. په موقع رپورټ ده.
د روان میاشتې په دیر شمه په دوه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د بندنوي چارو د وزارت تازه بیان. په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه یو ځل بیا اندېښنې زیږولې. د طالبانو د بندنوي چارو د وزارت مرستیال ویان عبدالقهر بلخی په خپل ایکس پاڼه په یاده غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر ورکړي، خو ورسره یې لیکلي چې د دوه د غونډې په اجنډا کې تغییر په دغه غونډه کې د دوی د ګډون او نه ګډون پر پریکړه اغیز کوي.
د راتلونکو غونډې د اجنډا او جوړښت پرانا کې چې د شاوخوا دوه میاشتو خبرو اترو پر مهال ملګرو ملتونو د اسلامي امارات سره شریک کړي دي. اسلامي امارات په اصولو کې د دوه په غونډه کې د ګډون تصمیم نیولای. د یاد غونډې په اجنډا کې هر ډول تغییر طبي خبره ده چې د طالبانو پر تصمیم اغیز کوي، چې مونږ بیا هماغه وخت ټول خواو ته په دغه اړه خبر ورکړو.
لدې وړاندې د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د دوه په غونډه کې د طالبانو د ګډون خبر ورکړو، خو د طالبانو ورشتنی درېس په دغه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه شکونه رامنځته کړي. بلخوا شانون کې د دوه په غونډه کې د طالبانو ګډون حتمی بولی.
زه فکر کوم چې د طالبانو د خوا به یو ډله لاړ شي دوه ته، هلته به سهم ونیسي، ګډون به وکړي، خو نه د یو دولت د استازو په حیث، بلکې د یوې ډلې او د یوې حاکمې ادارې چې دولتي رسمیت به نه لري، خو په حاشیه کې به دوی سره لیدکاته کېږي او د دوی نظر به اورېدل کېږي.
د دوه د غونډې د جوړېدو د نیټې پرانیشدې کېدو د دغه غونډې په اجنډا کې د ښځو او بشر حقوقو سره تړلي موادو د نه شاملېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
دا له سوچ نه بهر خبره ده چې ملګري ملتونه د میاشت د افغانستان په اړه یو د سغونډه جوړی چې د ښځو او بشر حقوقو په اجنډا کې نه دي شامل. د سنخ کاری چې افغان مېرمنې د لسره دغه غونډه ته بلل شوې هم وي، دا په خپل د ملګرو ملتونو یو ښکاره مکلفیت دی.
خود دې اندېښنو سره سره لا هم د دوه د غونډې اجنډا روښانه نه ده.
احتمالاً اگر یک شرط یا دو شرط یا از جملهش هر شش شرط طالبا قبول شده باشه، این به این معناست که ملل متحد، جامعه جهانی در رأس آمریکا عقب نشینی از موضع خود کردن و آیست آیست می خواهند که خواسته های طالبا برآورده شود و با تأسف که خواست مردم افغانستان در این مسائل مد نظر گرفته نشده و بخصوص در نشست دوحه تا جایی که معلوم است از نماینده های واقعی مردم هم دعوت صورت نگرفته به خصوص از قشر بانوان.
در دوحه پا غنده که در طالبان و در گردون او نگردون پاراندیخنه پا دست حل که مطرح کیگی چه در ملگور و ملتون و در عمومی منشی ویان ستیپان دوجاریک پا دیو رستویو که پا یو خبری کنفرانس که ویلیو چه در دوحه پا دریم غنده که با در بشری حقونو او د افغان خوځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وی. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه ناشته د رواني جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د امریکا غږ سره په امریکا کې ویل چې طالبان په سیستماتیکه توګه د افغان نجونو او ښځو له حقونو نه سرغړونه کوي او دا کار لا پسې زیات شوی دی. خاغلی بنت وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې دا سرغړونې په افغانستان کې په راتلونکو نسلونو او د ټولنې په ګڼو برخو اغیز کوي او د نجونو او ښځو ځپل یو معمول ګرځېدلی.
خاغلی ریچارډ بنت، تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل تازه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، د دې رپورټ موندنې څه وي؟
Thank you very much for the
تلپسیر لمرکز خمو ډیر مننه. په دې ریپورت کې د افغان جنو او خدو د وضعیت په اړه تمرکز شوې ده. د بشري حقوقو شورا له ما څخه غوښتي و چې په دې اړه ریپورت شمتو کړم. ما موندلې چې د جنو او مرمنو له حقوقو څخه د طالبانو لخوا په سیستماتیک توګه سرغړونې زیات شوې دي. دا کار به په نسلونو او د ټولنې په ګڼو برخو اغیز وکړي. د جنو او خدو سره ظلم په یو سیستماتیک عمل بدل شوې. ما پنځو برخو ته کتنه کړې ده. حقونه، تعلیم، کار، روغتیا، ګرځیدل او عدالت لاسرسی همداشان له حقونو په لومه هم دوه نړیوالو قوانینو څخه چې طالبان ورڅخه سرغړونه کوي هم کتنه کړی ده. په دې راپور کې د راتلون کې پړه هم باز شوې او داش طالبان باید څه وکړي او نړیواله ټولنه څنګه کولای شي دا وضعیت قابو کړي او د افغان جنو او ښځو سم لاټر وکړي په اړه یې ځنې وړاندیزونه هم شته.
په تیرو څو باندې دوه کلو کې تاسو ګڼ شمېر راپورونه خپاره کړي دي، خو په دې رپورت کې تر ټولو جدي مسله کومه وه؟
فکر کوم دا رپورت ډیر تحلیلي دی. دا رپورت د بشري حقوقو په مشخصه توګه د نجونو او مېرمنو په اړه د خبرو شوی رپورتونو او روسي حقایقو ته په کتو جوړ شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په روسي میاشتو کې زیات شمیر فرمانونه او حکمونه صادر شوی دي. فکر کوم په دې رپورت کې پر نجونو او ښځو باندې له نسلي پلوه اغیزې تحلیل شوی دي. کله چې د تقاطو خبره کوم زما مطلب دا دی چې هر سرغړونه یو په بل باندې رامنځته کیږي. د طالبانو هر فرمان یو له بل سره تقاطو لري.
ستاسو په ګډون ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو یوازې رپورټونه او اعلامیې خبرې کړې دي. افغان مېرمنې او نجونې عملی اقدام غواړي. د طالبانو په وړاندې څه شی د عملی اقدام په توګه کاریدلی شي؟
د مخزنې عملی اقدامات شته. د بیلګې په توګه د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په اړه څېړنې کوي. همداشان پوهیږم چې د ښځو او نجونو په اړه هم څېړنې کوي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د بشري حقوقو پر وړاندې جرمونه چې کېدای شي تر سره شوي وي په اړه رپورت ما کتلې دی. زه د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړم چې خپل کار ته دوام ورکړي او څېړنې پای ته ورسوي. دویم، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون پر اساس د دې امکان شته چې کوم بل هیواد د افغانستان مسأله د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. یوې متفاوتې محکمې ته دا به د هیوادونو پورې اړه ولري چې دا یو احتمال دی. د نړیوال قضاوت حق او ملي پښتنو په اړه اقدامات هم شته. او دریم دا چې د جنسیتي او پرتاید مسله هم راپورته کوم چې تر اوسه جرم ګڼل شوی نه دی. کدا د بشریت پر وړاندې جنایت کې شامل کړای شي چې په اړه هم د اوس په نیویار کې په ملګرو ملتونو کې بس روان دی، نو دا ټول عملی اقدامات دي.
خپل بنټ تاسو د نړیوال عدالت د محکمې او د جرمونو د نړیواله محکمې یادونه وکړه. بشری حقوقو خو جدي مسایل دي او راتلو صدغه محکمو یې پاړه پریکړه نه دکړي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
تاسو په دې چې نړیوال عدالت زیات وخت نیسي، زه له هغوی غواړم چې په دې اړه ژر اقدام وکړي او د افغانستان وضعیت بشری حقونه ښځو او نجونو ته لومړیتوب ورکړي. زبر څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه زیات کار وکړي، په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د شورا غړي، د امنیت شورا او ملګري ملتونه د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید زیات کار وکړي.
ولې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې تفاوته ده؟ درې کاله وشل چې د افغانستان د وضعیت په اړه کوم بدلون نه لیدل کیږي.
په ځینو مواردو کې بې تفاوته شته، خو دا په بشپړ توګه نه ده. ځینې غونډې تر سره کیږي. د بیلګې په توګه په روانه اونۍ کې د بشري حقوقو په شورا کې غونډه کیږي، د امنیت په شورا کې په دې اړه غونډه کیږي. لا هم افغانستان په نړیواله اجنډا کې شامل دی، خو په اړه زیات په خبرونو کې څه نه ویل کیږي. زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، زه له امریکا څخه مننه کوم چې د افغانستان پر مسایلو خبرونه خپروي. زیات شمیر خبری آژانسونه په کافی اندازه د افغانستان په اړه خبرونه نه خپروي. هغوی نور لوی مسایلو ته پوشش ورکوي، لوی جګړو ته پوشش ورکوي. تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په کچه خلک باید د افغانستان د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي او وی ګوري.
تاسو پوهیږئ چې د دوه راتلونکي غونډه را روانه ده او طالبان ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه منلي دي؟ په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
زه په دې اړه نظر نشم ورکولای، ځکه زه پکې دخیل نه یم. دا کار د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو له خوا ترسره کیږي. زه د هغو مسایلو په اړه تبصره کولای شم چې په اړه معلومات عام دي. زه ویلای شم دا ډیر مهم بهیر دی. دا درېمه غونډه ده او کېدای شي نورې غونډې هم جوړ شي که طالبان پکې ګډون وکړي. فکر کوم دا به ډیره مهمه وي چې د ښځو او نجونو د مسایلو په ګډون د بشري حقوقو په اړه بحث شي. او ما په وار وار ویلي چې مدني ټولنه ښځې مهمه ونډه لري. د خپل راتلونکي په اړه بحثونو کې باید شامل کړای شي. اړینه ده چې هغه غونډې چې د افغانانو پر ژوند اغیز لري پکې ګډون وکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر د ناتو د سرمنشي کوربو د امریکا ولسمشر او د ناتو سرمنشي سره د غونډه په واشنگتن کې د ناتو او امریکا د سرمشيزي یو میاشت وړاندې تر سره کیږي. په سپینې ماڼۍ کې دواړو مشرانو په دې اړه چې څه ډول د اوکراین باوري اوږدمهاله ملاتړ تضمین کی خبرې وکړي. لسپین ماڼۍ د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول د راپور پښتو ژباړې اوریدو ته ساس پام راګرځو.
ناتو د خپل پنځاویې مې کلیزې په پوره کېدو سره په خپل بریا او بسنه نه کوي. د ناتو سرمنشي د دوشنبه پر ورځ په جولای میاشت کې د دغه سازمان د سرمشریزي په پلانونو د بحث لپاره واشنگتن ته رسیدلې. د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې به له اوکراین سره د روسیې پر وړاندې د دغه هیواد د جګړې څخه د ملاتړ پر لارو چارو بحث وشي. د امریکا ولسمشر د ناتو ایتلاف وستای او ویل چې د ناتو غړي د ریکارډ په کچه د دغه سازمان سره د خپل دفاع لپاره د خپل عوایدو لږ تر لږه 2% بودیجې لګول شمنه پوره کوي.
ناتو 15 کال په خوا تاسیس شو. زما له نظر هغه مهال چې موږ یو ځای ودرېدلو او د یرغل د مخنیوي لپاره چې کوم درس موږ زده کړی هغه ښې پایلې درلودې. او موږ ستاسو تر مشرۍ لاندې ناتو زیاته متحده او د پخوا په پرتله لوی او لا پسې پیاوړې کړې ده.
له دی وړاندې د دوشنبه په ورځ د ناتو سرمنشي وویل چې د ناتو غړیو هیوادونو اوکراین څخه په بیمخینې توګه ملاتړ کړی دی. سټولټنبرګ پر راتلونکي کې له اوکراین څخه د ناتو د غړیو هیوادونو کلنی ملاتړ 15 میلیارد ډالر اټکل کړی دی.
اته سمیت
د ناتو پر راتلونکي سرمشري ځکه د ناتو له نورو مشرانو څخه تمه لرم چې د اوکراینی ځواکونو د روزنې او مرستو د چارو د همغږۍ او مسؤلیت مشتي ناتو ته په سپارلو باندې هوکړه وکړي. همدا لامل دی چې ما هر کال د دغه کار لپاره د تازه اوږدمهاله مالی ژمنو غوښتنه کړې. څومره چې زموږ اوږدمهاله ملاتړ باوري وي په هماغه اندازه به ماسکو ژر پوهشي چې موږ ژر له دغه چارې د باندې نه وځو او همدومره ژر به جګړه پای ته ورسوو. دا ښایي یو تناقض معلوم شي، خو سولې ته د رسیدلو لار اوکراین ته نورې وسلې ورکول دي.
د شانن کو په باور دا بحثونه د ناتو د رواني سرمشریزي لپاره د بحث موضوعات برابروي.
مهم موضوعات دي چې ناتو اوکراین ته د تیر څو اونیو د ملاتړ په اړه څه وایي، پر اساس کې د ناتو او اوکراین اړیکې بڅټه ولوي. له اوکراین سره د روزنې او همغږۍ د مشرۍ مسؤلیت له امریکا څخه ناتو ته لیږدول کیږي. د کار دا مهال تر سره کیدونکو ستر مسؤلیت دی.
تیرونه د اوکراین ولسمشر د امریکا او اوکراین ترمنس لسکلن امنیتی تړون وستایلو. نو موري وویل چې یا تړون د ناتو سره د اوکراین تړاو چې اوکراین یې د بل هر شي په پرتله زیات غواړي تلا را واروي.
د ناتو موضوع د هوکړې لیک په متن کې ځای پر ځای شوی دی. دغه متن وایي چې امریکا پر اتلونکي کې په ناتو کې د اوکراین لګړیتوب څخه ملاتړ کوي او پر دې پوهیږي چې زموږ امنیتی تړون په ناتو کې د غړیتوب لپاره د یو پول رول لري.
شانون کې وایي ښایي دغه پول وګدوي، خو په ورته وخت کې نور هیوادونه هم د اوکراین سره دوه اړخیزې ژمنې کوي.
د دوی ځینې غړي اساسا د دوه اړخیزې دفاع ژمنې کوي، نور یې په اوږد مهال کې د پوځي ملاتړ ژمنې کوي. له دې امله اوکراینیان په دغو مرستو حساب کولی شي.
د شانون کو په ناتو په دې اړه چې د اوکراین جګړه به څرنګه پای ته ورسیږي هم فکر کوي. د پلان سره سم د جاپان، استرالیا، جنوبی کوریا او نیوزیلند مشران به د جولای پر 9 د ناتو سرمشریزا کې ګډون وکړي. په زیاتیدونکو توګه داسې پوهاوی موجود دی چې له شمالي اټلانټیک څخه ورهغه خوا هم ننګونی موجود دی. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په ترکیه کې اسرائیلو ته د آذربایجان د تیلو د لیږد پر ضد لاریونونه مخ په زیاتېدو دي. د آذربایجان د تیلو صادرات د ترکیې له بندر نه تیریږي. د یادونې وړ ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان په دې وروستیو کې د غزې په تړانګه کې د بریدونو له امله د اسرائیلو په وړاندې په سوداګرۍ بندیز اعلان کړی. د سنبول نه د ډورین جونز د راپور پښتو ژباړې اوریدو ته ساس پام را ګرځو.
مظاهره چانو د ترکیې د سیحان د بندر لاري اسرائیلو ته د آذربایجان د تیلو د لیګ مخنی ولیدا. آذربایجان چې د اسرائیلو یو نږدې متحد هیواد دی، د اسرائیلو د تیلو د اړتیاو 40% پوره کوي، خو په دې سوداګرۍ د حماس په ضد د اسرائیلو جګړې هیڅ اغیز نه دی کړی.
د آذربایجان او اسرائیلو ترمن سوداګري په عادي توګه دوام لري. یو کال د مخه چې کله آذربایجان په اسرائیلو کې سفارت پرانست، تر هغه وروسته سوداګري اړیکې پراخې شوې. خو بیا هم د سوداګرۍ زیاتره برخه د آذربایجان نه د ترکیې له لارې اسرائیلو ته د تیلو لیږد دی، او همدغه ډول د اسرائیلو نه آذربایجان ته د وسلو تجارت دی چې آذربایجان وایي ډیره اړتیا ورته لري.
د ترکیه او اسرایلو د تجارت په ضد مظاهرو په سیاسي توګه ولسمشر رجب طیب اردوان ته تاوان رسول دي. د هغه سیاسي ګوند د مارچ په میاشت کې په سیمه ایزو ټاکنو کې د پام وړ څوکۍ وبایللې. سیاسي شنونکي وایي چې د ترکیه اقتصادي بحران او د اسرایلو سره تجارت هغه لاملونه وو چې رای ورکوونکو د هغه په خلاف رای ورکړه.
اقتصادي بحران نه وای نو باید د ترکیه ولس به هم د اسرایلو سره د سوداګرۍ په اړه دومره اندېښمن نه و. خو اقتصادي بحران په ترکیه کې د ډیرو خلکو د سترګو نه پردې لرې کړي او شیان هم هغه ډول ولیدل چې څنګه په حقیقت کې وو.
په سیمه ایزو ټاکنو کې د خپلې ماتې وروسته اردوان په اسرایلو سوداګریز بندیزونه ولګول او پرله پسې وویل چې ترکیه د اسرایلو سره مخالفت کوي. خو اردوان د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره نږدې اړیکې لري او د آذربایجان د انرژي دولتي شرکت په ترکیه کې تر ټولو لوی نړیوال پانګه اچوونکی دی.
د آذربایجان او اسرایلو اړیکې پیاوړي شوې دي. دا په ځینو برخو کې د ایران په ضد هم دي. او زما فکر آذریان به هم په غزه کې د اسرایلی ځمکنیو ځواکونو په بریدونو ناخوښ وي. خو دوی به اردوغان دې ته وهڅوي چې دا کار ونه کړي.
شنون کې خبرداري ورکوي چې د ترکیې د مشر لپاره به دا مظاهره په لویا سیاسي بیا تمام شي. دا و د ډورین جانز د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سنگ امریکا غږ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. په نتفلکس یو نوی هندی ډراما سیریال چې د پاکستان د لاهور ښار د هیرا منډی د تاریخي سیمې په اړه جوړه شوې ده ډیر کتونکي راجلب کړي دي. خو د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکي د دې سیریال په اړه بیلابل نظرونه لري. د سارا زمان د راپور پښتو ژباړې اوریدو ته ساس پام راګرځو.
د لاهور په پخوانی کوڅو کې د مغلو د دور شاهي کورن لا اوس همشته دي. دلته د هیرا منډي په نوم د کوڅه هم دا چې یو وخت د هنر او نسا مرکز وو. اوس لاهور د سیمه د نتفلیکس د هیرا منډي سیریل لقبلا د باسنو مرکز شوی دی. د مشهور هندي فلم جوړونکي سنجي لیلا بنسالی د اتو برخو د افسانوي ډرامه سیریل هیرا منډي د هند د خپلواکۍ په غورځنګ کې د درباریانو پر رول تمرکز کوي. دا سیریل چې د مې په لومړۍ نیټه خپره شو د خبرېدو یو میاشت وروسته اوس په نتفلیکس د انګلیسي او غیر انګلیسي لسو غره لیدل شو ډرامو په سر کې راځي.
ویډیو جوړونکي هر ورځ د دې کوڅو د ویډیو غانو جوړولو لپاره راځي. خدا کوڅه هغه شای نه دی چې په دې ډرامې کې خودل شي.
په دې کوڅو کې به یو وخت د مازیګر نروسته د نارینه او د ساتيري لپاره د میرمنو سندري او نسا غونه اوریدل کېدل. اوس تلته یوازې د موټر سایکلونو او رکشو شور دی.
کاروبار دلته ډیر کم شوی. اوس ډیر سندرغاړي نشته. په دې ورځو کې ډیر سنوینه ډیر خلک راځي خو مونږ ورسره خبرې نه کوو. دا هڅه واغ ځای کول دي.
د 1998 په لسیزه کې محافظه کار پوزي ډاکټر ضیاء الحق د واکمنۍ په محل د هیرا منډي د ختمولو لپاره فشار پیل شو. شګفته بیگم چې دلته اوسېږي د 1200 کلو وا چې سندري ویلي پیل کړل.
مونږ به سهار تمرین کوو. د شپې به محفل کېده. اول ته به مو سندرې ویلې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال دا ټول بند شول. هغه ویل چې دا د منلو وړ نه ده او محفلونه یې ټول بند کړل.
د شګفته بیگم زوی ابرار حسین د خپل کور په بام یو مشهور رستورانت چلوي. هغه د سیمې د تاریخ ساتلو لپاره د ویډیوګانو په ایوی لړۍ کار کوي.
کله چې د سیمه وده کوله نو خلکو به دلته لراتک څخه ډډه کوله. په دې کار به هغوی ته ځان سپک ښکارېدو. خو د سنجي لیلا بنسالی څخه مننه چې اوس خلک دې ځای ته ټولنیزو رسنیو ته د ویډیوګانو د جوړولو لپاره راځي. پخوا به هیڅوک نه راتلل.
د شپې ډوډۍ لپاره دلته خلک رستورانو ته راځي. خو هغه خلک چې په دې تم راځي چې هیرا منډي به هغه شان وي لکه څنګه چې د لیلا بنسالی په سیریل کې خول شوی نو داس نه ده. هیرا منډي اوس یوازې یو افسانه ده. دا و د سارا زمان د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سین امریکا غږ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.